قدرمن اوریدن کو د افغانستان د سیاسی چارو چړن کې کارپو او په سویډن کې د دوستی د ټولنې مشر شاغلی حبیب الله غمخور هم د اوس مصر د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب غمخور صاحب، تر سلام رئیس ما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل.
خواهش کوم زه هم تاسو او ستاسو د راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب غمخور صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوې خوا د سولې په اړه خنډونه دي او جنګ زور اخیستی دی او د بلې لوري په داخل د دولت کې مخالفتونه، په عین حال کې د کورونا سخت تهدید، ستاسو د نظر دغه حالت څه دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق تر اوسه پورې هغه چې په نظر کې و نه عملي کیږي، په داسې حال کې چې امیدونه مورته وه او په عین وخت کې تر اوسه پورې زمینه دا ته مساعد نه ده چې بین الافغاني خبرې شروع شي؟
اشنا صاحب، سوال ډېر لوی خبره دا چې موږ افغانان په دې عقیده یو چې د دغې جګړې د خطر لپاره تر اوسه امریکا عملي ګامونه نه دي اخیستي. دا چې په قطر کې د دوی تر مابین کوم پروتوکول لاسلیک شو او بیا دا خبرې میډیا ته راووتلې چې دوی به د هغه د عملي کولو لپاره ورته کار کوي او د هغه سره په څنګ کې به زندانیان ایله کېږي او د افغانانو تر مابین به خبرې شروع کېږي. له هغه سره دغه کیسه ډېره اوږده ده. د افغانستان په تاریخ کې، د نړۍ په تاریخ کې داسې ده چې د دولت مخالفین باید د دولت سره مخامخ شي، خبرې سره وکړي چې مشکل په څه کې دی، څنګه موږ کولای شو چې یو تفاهم ته، یعنی داسې یو تفاهم ته چې هغه سوله راشي او یو دولتي حاکمیت باندې تفاهم وشي جوړ شي. که تاسو اشاره ورته وکړله، د طالبانو بندیانو لیست پنځو زرو نفرو په دې هکله ما پخوا هم دا خبره کړې ده چې متاسفانه موږ ته د افغانستان شرایط معلوم دي. زه په دې متيقن یم چې دغه د پنځو زرو لیست دوی سره دقیق هغه لیست نه وي چې دوی وایي دا طالبان دي. خو د یو څه سره معلوماتو له مخې او چې ما عرض وکړي چې زه به پوهېږم دا هغه لیستونه دي کوم چې دوی اوس د پیسو په مقابل کې په ځان پورې تړي او وایي دا زموږ طالبان دي. دا لیست جوړول د دولت تر سطحې لوړه خبره ده. نو دوی چې کله په یوه بیټه او کله په بله بیټه کې، کله په یو غره او کله په بل غره کې، کله د پاکستان په یو ښار او بل ښار کې، دا لیستونه دقیق نه دي. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې دا خبرو دومره اوږدول اصلا معنا نه لري. که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله تعمین شي، که امریکا غواړي چې طالبان او افغانان مخ په مخ سره شي، دا سبا دا کار کولی شي. ځکه ضرور نه ده چې نړیواله ټولنه او امریکا پر افغانانو د بې عقلو فکر وکړي. اوس په دې پوهېږو چې د طالبانو ټول امکانات د امریکا او د امریکا په خوښه له نورو هیوادونو څخه تکمیل شي. دا که لوجستیکي دي، دا که نظامي دي، دا که پوځي دي، دا که اقتصادي دي، دا که د قطر د قرارګاو مصارف او لګښتونه دي، دا که د دوی د سفرونو لګښتونه دي. طالبان یو ګران نه لري او زه په دغه پوهېږي او دا امکانات لري. دا د اوازې چې خپرېږي چې صاحب د تریاکو مشر ټولوي، هغه شر په دې اشرونو باندې د یو دولت په مقابل کې جګړه مخ ته نیول او دا بی حساب مصارف کول دا ناممکنه خبره ده. بنا هم د افغانانو غوښتنه په یوه نقطه کې داده چې تر اوسه امریکا دې ته ژمنه نه ده چې افغانان مخ په مخ سره شي. غوښتنه داده چې دغه دولت تاسو په رسمیت پېژندلی شي، دغه دولت اوس حاکم دی، د دغه دولت سره طالبان باید کښېنو دي. یو تفاهم سره تر دې دمخه موږ هغه ستاسو د راډیو څخه ورکړی دي، یو بین الافغاني کنفرانس باید جوړ شوی او په هغه کنفرانس کې د دنیا د ټولو هیوادونو څخه افغانان راغوښتل شوي وای، د هغوی نظریات، د هغوی طرحې، د هغوی پروګرامونه، د هغوی د تجربو څخه استفاده او معینه طرحه جوړه شوې وای، د هغې طرحې پر بنیاد د افغانستان راتلونکی ټاکل شوی وای. اوس لاشابدین یو څه وایي، محمدین یې بل څه وایي، هغه بل یې بل څه وایي، خلیزاد پر بله خوا روان دي. دغه پروسه هغه ته نه ده ورته کوم چې په سیاسي لحاظ سره یې فکر وکړي چې امریکا په دې سره ژمنه ده چې په افغانستان کې باید سوله راشي او په افغانستان کې باید بین الافغاني خبرې پیل شي.
مننه. پس له دغه توافق څخه چې د امریکا او طالبان ترمنځ وسو، اوس د یوې لوري څخه طالبان پر دولت باندې مسؤلیت اچوي چې دولت د دې بندیان نخلاصي او باندې جوړي د بل لوري بیا دولت او حکومت پر دې باندې انتقاد کوي چې دې هغه توافق ته چکړې دي ژمن دي وسوم تاوتریخوال ته ادامه ورکوي او جنگي عملیات ته زور کړی دي. ستاسو د نظره کم لوري ملامت دی چې دغه توافق نه عملي کېږي او همدارنګه بین الافغاني خبرو ته زمینه نه مساعدېږي؟
ما عرض وکړي صحیح ده، دولت مکلف دی چې د خپل حاکمیت په مقابل کې د خپل دشمن د هر عمل په مقابل کې عکس العمل وشي. ولې طالبان دغه اوس عملا چې زموږ ته خبرې کوو دغه اوس په چیرې کې جنګ روان دغه لحظه، او د هر ورځې تاسو وینئ چې دوی بېګناه انسانان وژني، هر ورځې په وردګو کې ونیول سرونه یې ورپرې کړل، بله ورځ یې په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې. طالبان یو وحشت شروع کړی دی. زه دا نه وایم چې دولت چې لاس تردونه ورته کښېني، او زه دا هم نه وایم چې خبره دا ده چې ته چیرې خبرې کېږي، نو خبرې خو د زور ازماینې له سالون څخه نه شي کېدای، خبرې د یوه تفاهم له سالون څخه کېدای شي. هغه دا چې باید ورباندې اعلان شي دواړې خواوې، او د دوی تر مابین خبرې سره شروع شي. د خبرو اصل باید د افغانستان د خلکو د ټولو غوښتنې پکښې منعکس شي. کله په زور نه کېږي، او که په دغه زور کوي لکه یو ورچې پخوا طالبان راوستلي وو په حاکمیت باندې، اوس یې سبا بیا راوځي، د دې پایلې به غلطې وي. پایلې به نه آرامې وي. د افغانستان خلک نور نه غواړي چې په شپاړسمه پېړۍ کې ژوند وي. دوی دا تر اوسه چې زه ورته ګورم، خو دوی هغه خبرې یوه خبره اشنا صاحب چې ټول که شپه تیاره ده مړې په شمار، امریکا د دې په ټولو لانجو د حل کلي ورسره ده. دا د خندا وړ ده چې طالبان امریکا ته یو څه وخت یوه هفته مخکې غاسونه چې چل چې تاسو زموږ سره وادي کړی وي، هغه وادي مو پلي نه کړی، چې امریکا یې شاته ولاړه نه وي، دوی یوه ثانیه هېڅ کار.
همدارنګه د مسایي ودونو رول تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې د پاکستان بیا یو ځل بیا د افغانستان د نوي د بهرنی چارو وزیر سره د دې د هېواد بهرنی چارو وزیر خبرې کړې دي، او ویل چې په کابل کې به د سولې کانفرانس دایروي او پاکستان به د سولې په اړه باندې هلې ځلې کوي. تاسو د دې هغه ادعاوې څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې په عین وخت کې هم پر دې باندې دغه انتقاد دی چې تروریستان حمایه کوي او افغانستان ته راستي.
دا واضح خبره ده، تاسو خپل سوال ته خپله جواب وایه. تر لمر روښانه خبره ده چې پاکستان په افغانستان کې خپلې سیاسي، خپلې اقتصادي او خپلې ستراتیژیکې ګټې پالي. د پاکستان د جوړېدو څخه تر اوسه پورې د هر چارواکي موږ د افغانستان سره د سولې علاقه مندانی، موږ د افغانستان سره د دوستۍ علاقه مندانی، اوس یې اووه څلوېښت کاله تېر شول، عملا د پاکستان په خاوره کې خلک روزل کېږي، او دا اوس را روان دا روزنتونونه دا وسلتونونه دا په افغانستان کې نه دي، دا په پاکستان کې. عین شکل چې هېره ونه شي، ایران هم خپلې ګټې لري، د امریکا سره دښمني د خپلو پلویانو د خپلو اجنټانو د حمایې لپاره هم د همدغو طالبانو تر نامه لاندې استفادې کوي. یعنې په فراد، نیمروز، ایران، هلمند کې تاسو وینئ چې ایران هم کومک ورسره کوي. پاکستان هم امریکا پر ځای کښېنولی شي. دا لمر غوندې روښانه خبره ده، ولې هر ورځ تکرار د امریکا هر چارواکي دا خبره کړې ده چې موږ هیڅ وخت پاکستان په افغانستان نه تبادله، یعنی موږ ته پاکستان زموږ ستراتیژیک دوست. دا ټوله نړۍ یې ویني، دا خو دا اوس خو دا سټلایټونه دي د دنیا کا، دا قطارونه د وسلو بار د ایران او د پاکستان را روان دي، دا خو تر مځکه لاندې نه دي، دا خو په نغمو کې نه دي، هلته دي، دغه د دوی دفترونه هلته دي. پاکستان هغه سړی له منځه وړي کوم چې په دې پوه شي چې ولا هغه د سولې لپاره یو حرکت کوي او یا د جنګ څخه ستړی شوی دي. دا خو تاسو تر ما بهتره معلومه ده. هر طالب، هر چا چې هر قومي مشر چې ویلي دي چې د خدای پاره دا جنګ څونه دوام باید وکړي، په هغه لحظه یې له منځه وړي. یو یې هغه له منځه نه دی وړي کوم چې دی پر متیقن دي او دی سیاسي او پوځي سرمایه ګذاري کوي.
همدارنګه د روسیې رول تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنی چارو وزارت تېره ورځ د امریکا پر نیت شک وښودی چې د سولې لپاره عملي ګامونه نه اخلي او کړکېچ رامنځته کړی دی، د دوی هدف تاسو څنګه څېړي؟
دا طبیعي خبره ده چې هر هېواد په افغانستان کې سیاسي اقتصادي ګټې لري، او دا وي افغانستان هغه د نړیوالو سیالیو میدان دی. دا نن نه دي، اوس هم روسان غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري، پرون دي هم غوښتي، سبا بیې هم غواړي. او دا ګوتنیونه یوازې نه روسیې هم کړې ده، چین هم کړې ده، دا ګوتنیونه هندوستان هم کړې ده، او دا ټول خلک په دغه پوهیږي چې لکه ما چې عرض درته وکړ چې دوی هغه څه چې باید امریکا یې په افغانستان کښې د سولې لپاره سرته ورسوي تر اوسه نه دي رسېدلي. بناان د روسیې ته برلاسي پیدا کېږي وایي چې موږ پر دغه شکمن یو چې امریکا په افغانستان کښې.
همدارنګه د بین الافغاني د سولې خبرو دپاره ستاسو په نظر کوم خنډونه موجود دي چې تر اوسه پورې دا خبرې نه شروع کېږي، په داسې حال کې چې افغان حکومت هم یو پلاوی د سولې د خبرو دپاره معرفي کړی دي، تاسو دغه پلاوی چې یا دې کولی شي د خبرو توان لري، یعنې کولی شي دغه مسایل د طالبانو سره حل کړي، یو نتیجې ته سره ورسېږي؟
ما عرض ورته وکړ چې د سولې خبرې باید د یوې معینې پروسې د پلي کولو پر بنیاد وي. دغه لیستونه که د افغان دولت جوړوي هلته هم دغه د حق السکوت مسئله پکښې کښې مطرح ده. هغه خلکو نومونه یې لیکلي دي چې هغه د سولې د جرګو او مرکو سره هېڅ دغونه لري، په دې ملک کښې قتل رجال نه دي. ولې دغه 15 نفره پورته وکښته کېږي په دې 19 کاله؟ دغه په هر کښې چې افغانان اوسېږي چې تر دغو څه تجربه لري او د افغانستان خلک اعتماد او باور په کولی شي، ولې د هغو څخه استفاده نه کېږي؟ طالبان هم عینې مسئله ده او دغه لیستونو باندې امریکا خبره نشته چې طالبان څه غواړي او د افغانستان دولت څه غواړي. دغه د افغانستان په دولت کښې دننه ده اوس د عبدالله او اشرف غني مابین سیالۍ او کش پش، په دې امریکا عادي خبره ده، په دې خو هر څوک پوهېږي چې دا سبا امریکا ورته وایي چې عبدالله پر ځای کښې بس پر ځای به ناست. اما متاسفانه دغه حالت یې دغسې نارامه کړی دي چې لکه تاسو چې په شروع کښې اشاره ورته وکړه، زموږ ولس د یوې خوا له جنګه پریشانه دي، د بلې خوا له دوی د سیالیو پریشانه دي، له بلې خوا څخه هره ورځ د طالبانو له خوا د انسانانو سرونه پرې کول او بل افت و لعنت بیا دا د کرونا ویروس دي. ډېره ساده مسئله ده، ډېره اسانه خبره ده که څوک وغواړي چې افغانان سره شي. متاسفانه تر اوسه دغه اراده نشته.
تاسې د دولت په دننه کې جنجالو ته اشاره وکړله، دغه کسان چې په انتخاباتو کې اصطلاح رای نه دي وړي او لږ رای وړي دي، اوس هم دوی جنجالونه کوي په خاص ډول عبدالله، ستاسو د نظر د دوی ولې دا خپله ماته نه مني؟ په داسې حال کې چې په دا ټولو هېوادونو کښې دغه یو معمول دی چې څوک لږ رایې یوسي د انتخاباتو کمیسیون د خوا څخه خپله ماتې مني، اما دوی بیا هم د قدرت دپاره تپو تلاش کوي چې قدرت لاسته راوړي، د دغه علت ستاسو د نظر څه دی؟
عرض ورته وکړي اشناسا، دا هغه خلک په دې 44 کاله د قدرت د رسېدو لپاره را روزل شوي دي، را تربیه شوي دي، اوس هم دوی دا غواړي چې په حاکمیت کښې مطرح وي، دوی غواړي چې په حاکمیت کښې برلاسه وي. دلته نه د افغانستان د خلکو اراده مسله مطرح ده، نه هغې د تمثیل مسله مطرح ده. تاسو خپله وګورئ د نړۍ په تاریخ کښې 18 نفره کاندیدان ریاست جمهوري یعنې یوې چوکۍ ته چا نه دي لیدلي. رشخان له هغه ځای شروع شو، په 14 میلیونو کښې زه دا خبره د چا سره نه منم چې وایه ولا جنګ و نو دا 2.5 میلیونه 2 میلیونه لا پوره هم نه دي رایې ته ورغل. دا اصلا مشروعیت یې په کل کښې دلته مشکلاتو سره مخامخ، خو په هر حالت دغه 1.5 میلیون یا 2 میلیونه شاوخوا خلک چې ولاړل، لکه تاسو اشاره ورته وکړل، که د دغو اراده د افغانستان د خلکو د ارادې د تفصیل د نمونې په شکل مطرح وي او منل کېږي، عبدالله باید پر ځای کښېني، دوی رایې اشرف غني وړي دي. عبدالله لکه بل هر هېواد کښې ناکامه کاندید ولې واغلی، تاسو ورته ګورئ چې عبدالله یوې خوا ته ځي، ګلبدین بلې خوا ته ځي، محقق بلې خوا ته ځلي، یعنې دغه 12 د 18 تر اوسه فعاله دي او په شکل د اشغالو غواړي چې دلته په دولتي حاکمیت کښې ځای پیدا کړي. که دوی په دولتي حاکمیت کښې ځای ونه لري، د دوی ډیموکراسۍ ته متیقن شي، نو دغه دا واک دا پیسې او دا میلیونونه ترلاسه کول دوی په ژوند نسو کولی. زه په دې په بارها ما دا خبره کړې ده، متاسفانه دغه چې اوس مطرح دي کې 90% په افغانستان کښې سولې او ډیموکراسۍ او عدالت تأمین او تضمین پلي کولو ته متقد نه دي، ځکه دوی په جنګ جګړو افغان وژنه کښې میلیونران د چوکۍ خاوندان او د القابو څښتنان شي. بناان داسې اړي به روانې.
پاین حال کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د کورونا وایرس لکه نور نړۍ چې تر تهدید لاندې نیولې ده، په افغانستان کې هم هر ورځ په دغه وبا باندې زیات کسان مبتلا کېږي چې همدا نن یې شمېره 1,000 ته ورسېدله. ستاسو د نظره د دولت په مجموع کې د دغه مقامات د چې د ویروس د کورونا په مقابل کې تپو تلاش کوي د مخنیوي په مقابل کې دې هلې ځلې تاسې څنګه چړي په داسې حال کې چې پر دې باندې زیات انتقادونه موجود دي چې پیسې په سم ډول مصرفېږي یا غریبانو ته مرستې نه کېږي، په دغه اړه ستاسو نظر؟
تاسو په سوال پوه شوم. د دغه ویروس سره مبارزه باید د انساني عاطفې او اسلامي عاطفې پر بنیاد. زه هم دا خبرونه ترلاسه کوم چې متاسفانه هغه نړیوال کومکونه چې راځي د هغه څخه ناروا استفاده کېږي، او دا هم یوه پلمه ده چې باید د دغو پیسو څخه د ځان د شتمنۍ لپاره استفاده وکړي، ځکه چې په دا ټریلیونونو ډالرو څخه یې وکړل د دې څخه یې هم کېږي. دولت چې دغه حالت کې وي، په دغسې مشکلاتو سیاسي بحران کې وي، موږ یوازې د دولت نوم ورته ویلای شو، ځکه دې متقن یم چې دوی نشي کولای چې که یو څوک وغواړي چې هلته عدالت تعمین شي، که یو څوک وغواړي چې دا پیسې په سالمه لار مصرف شي، دغه ارمان ته دې ورسېږي، ځکه هلته هر سړی خان دی، هلته هر سړی پاچا دی، خپله تصمیم نیسي او خپله استفاده کوي او د بل چا د نه مني. فقط دغه ستاسو د رادیو څخه مې په آخر کې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې نور خلک لکه د نړۍ په نورو هېوادونو کې شتمن هغه څوک چې یو څه واک لري، د افغانانو سره باید مرسته وکړي، د هغوی د پوهاوي لپاره باید کار وکړي. د کرونا پر ضد مبارزه د اسلام پر ضد مبارزې رنګ ور نه کول شي، چې ولې جومات نسته، ولې تراوی نسته، ولې ها نسته، ولې ها نسته، د ځان ساتل فرض دي. دغه خبره باید افغانانو ته ورورسېږي په هر شکل چې کېږي، دا فرض باید ادا شي، ځکه زموږ وطن په بد حالت کې دي، خلک موجي دي، دربدره دي، هم ځپلي دي. د دې ویروس بیا ورکول به زموږ لپاره یو لوی ناورین وي، او ورکول به یې ډېر وخت ونیسي.
پاس په دغه سې یو حالاتو کې چې د یوې خوا سولې ته نصر رسیږي، د بلې خوا جنگ روان دی، د بلې خوا په دولت کې دغه جوړجاړي په وجود نه راځي او د نصر جوړیږي، د کورونا وایرس یو بل تهدید دی، په دغه سې حالاتو کې د دغه نور سیاسي مترکي ګوندونو، روشنفکرانو، مترکي او ملي شخصیتونو چې په افغانستان او نړۍ کې دي، دوی څه مسؤلیت لري چې څنګه کولای شي چې دغه بحران په حل کې د افغانستان د خلکو سره کومک او مرسته وکړي؟
ما د څو ورځو تاسو سره د دې دا خبره کړې ده چې خو متاسفانه هغوی هم د بازار په مخ، هغوی هم هغه سیاسي نه دي لکه د نړۍ د نورو هېوادونو سیاسي، د نړۍ د نورو هېوادونو احزاب، خو که ځان احزاب بولي، که ځان اجتماعي او فرهنګي ډلې بولي، که سیاسي ډلې بولي، په دغه حالت کې د افغان ولس په وړاندې یو مسؤلیت لري. د دغه مسؤلیت سرته رسېدو لپاره د ټول پخوانیو شاته باید کېږدي، د یوه معقول اتحاد او یووالي لپاره سره یو ځای شي، او د نړیوالو څخه بیا د ولس د حق د غوښتلو توانایي پیدا کولی شي. ولې دا کچ پرک ډلې او احزاب دا نه مطرح دي او نه نړیوالو دوی ته ګوري، ځکه هغه ګوري نو چې دا یو کوچنی هېواد سل احزاب پکې دي، او هر یو یې ځان تر ابل وطن پرست وي بنا ان توجه نه ورته کوي. اتحاد اتحاد اتحاد، ملي یووالی ملي یووالی، او ملي ګټو ته درناوی او هغه ته ځان ژمن بلل، عملا د ملي ګټو څخه دفاع او د هغه د لاسته راوړلو لپاره کار کول اساسي کرښه ده د ژوند بېلاره نه کېږي.
مننه والم. اخر سوال بیا هم دا وکم چې ستاسو د نظر په دغه سې حالاتو کې چې مخکې مر خبرې باندې وکړلې، راتلونکي تاسو څنګه څېړئ؟
راتلونکي تر اوسه متاسفانه تاریخ هغه وخت به روښانه وي چې په تکرار وایم چې امریکا او نړیواله ټولنه پر افغان ولس زړه وخوځوي. تر اوسه یې نه دي خوځولی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او په سویډن کې د دوستۍ د ټولنې مشر ښاغلی حبیب الله غمخور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خواهش کوم. تاسو نه هم مننه چې دا امکان مو سره پیدا کړی چې وکولای شو چې خپلو هېوادوالو ته خپل نظر ورسو. ستاسو هڅې مو د قدر وړ.
ډېره مننه. خدای په امان.